د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. تر هر څه مخکې راځي چې د دې سات خبرونه وورو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د کابل د هوایی ډګر د ساتلو په صورت کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. زلمی خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږېدلی او ایران د کورونا ضد کورنۍ واکسین تایید کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د کابل د هوایی ډګر د ساتلو په صورت کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. اردوغان پرون د ناټو له سرمشریزي وروسته ویلي که ناټو نه غواړي ترکیه ځواکونه له افغانستان ووزي، نو د دوی لپاره د امریکا سیاسي، لوجستیکي او مالی ملاتړ مهم دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم ویلي ترکیه د کابل هوایی ډګر په فعال ساتلو کې ښه ونډه درلودلی شي.
NATO and allies are now working on
NATO او متحدان په اوس وخت پر دې کار کوي چې په څه ډول کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولای شي. د نن ورځې د سرمشریزي تر څنګ لیدنې کتنې تر سره شوې. بیل شک چې ترکیه په دغو هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د ناتو او د متحدانو لخوا یو قوي ژمنه شته.
لیدې وړاندې بیا افغان حکومت ویلي ځواکونه د هوایي ډګر د ساتنې وړتیا لري. طالبانو هم ویلي د هیڅ یو هیواد او په هیڅ نوم د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ورته د منلو نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران کې د افغانستان سفارت ته نږدې د یو شمیر افغانانو د نیول کېدو په اړه ایرانی چارواکو ته خپله اندېښنه ښودلې. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا موضوع له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي او په خبره یې ایرانی چارواکو هم د هر اړخیزې ارزونې ډاډ ورکړی. د راپورونو له مخې یوه ډله افغان کډوال وړمه ورځ په تهران کې د افغانستان د سفارت له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د ایرانی ځواکونو لخوا د نیول شوو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي وروسته بل رسنیو سره جزئیات شریک کړي. د ایرانی چارواکو لجمنو سره سره وخت نا وخت دغه هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو سره د زور زیاتی ورته پیښ کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغان سوله کې د هیواد د همکارۍ پر موضوع خبرې کړي. د قزاقستان د رسنیو د راپور لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د تامین لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې وستایلې. د قزاقستان ولسمشر هم ویلي چې د روسیې، چین او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره یې تل د افغانستان مسأله راپورته کړې. ایران له کورونا وبا سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یکشنبه له ورځې بیړني تطبیق ته اجازه ورکول شوی. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لومړنۍ څېړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوی و. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور لمخې دغه واکسین تولید د جون له لومړۍ پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه دوزه تولید شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که د روسیې مخالف زندانی الکسی ناوال نیمل شوی وای دا به یوه غمیزه وه او له امریکا او نړۍ سره به یې د مسکو اړیکې زیانمنې کړې وې. له بایدن نه د ناوالنی د احتمالي مړینې په اړه پرون په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې دا پوښتنه له روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتو مخکې وشوه. ناوالنی په 13 اپریل میاشت کې د زندان دننه د نه خوړو اعتراض کړی و. نوموړی 13 اونۍ د زندان له روغتونه رخصت او خپلې خونې ته ولېږدول شو. بایدن ویلي لی که ناوال نیمل شوی وی دا به یو بل دلیل و چې خودله به یې روسیا ابتدایي بشري حقونو ته درناوی نه لري. او کاناډایي څارنوالان وایي هغه سړی به چې د یوې مسلمانې پاکستاني الاصله کاناډایي کورنۍ د 4 غړیو په وژلو تورن دی د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. 40 کلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په 4 مواردو او د قتل د یوې هڅې په یو مورد تورن دی. دا پیښه د جون په 6مه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس بار وړونکی موټر پر خلکو وروست او 4 تنه یې ووژل. نوموړی پرون دوشنبه په انلاین بڼه محاکمه کې راڅرګند او پرې دغه تورونه ولګول شول. زموږ غږله ازادي راډیو نه اوریله کڅنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو پروګرام واوري خلنده خبری برخه کې بيداو اوري چې په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوامې په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتي ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. راس ویلسن په دې مرکه کې پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځیږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو پشا تګ وي.
که دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کینی او له مرکچیانو سره یې اغیزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تیرې بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سیمې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایډن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د بایډن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو همې خپلې ګټې او هم د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. راس ویلسن وی د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
How do they see this country being ruled? د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې دریس څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې دریس چې دوی درلو. ډېری پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ یې ځواب غواړو.
خاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د طالبانو د زورګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر او سه یو لړ اقدامات کړی چې هغه یو سولیز جولجاړی ته د افغان دولت اراده پړهګه کوي، خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکولی شي خپل خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. په افغانستان کې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد په وتو دي او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا بهیر بشپړ شي. افغان حکومت غواړي د بهرنۍ ځواکونو لوټل ورسته افغانستان کې د اروپای هیوادونو پنګونه زیات کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی د محل چکی او سلواکی سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. دوی د یو درې ورځنی فورم یا بحث په چوکاټ کې سره راټول شوی چې پرون دوشنبه پیل شوی. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړپوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکی پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پنګونې د درې ورځنی فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پنګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نخلولو لوی فرصت لري. دا دغه هواته لوی ورتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمهیز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخ طبي زیرمې چکی او سلواکی پنګوالو ته د پنګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکی پنګوال پکې پنګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پنګوال هڅوي او د پنګونې په چارو کې د اسانتیاو درامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. خاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بین جسیات
مغواړو له افغانستانه د ځای ته د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیال او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالۍ، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولیکدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړه کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نشي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روان نه امنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړي. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې درې اونیو کې د سل میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانه فعال کړي او په خبره یې یو 50 نور هم پرانستو ته چمتو دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
اوس هم مخکې دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو د زینو نړیوالو رسپانو تبصره درته لرو. نېشنل انټرست خبرونه په یو مطلب کې د امریکا او ترکیه اړیکې او پر افغانستان د هغه اغیز څېړلې دي. خبرونه د اړیکې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو لیدو کتو مخکې ارزولې دي. د نېشنل انټرست په لیکنه د 2001 کال د سپتمبر د ولسمې له حمله وروسته ترکیه لمړنۍ اسلامي هیواد و چې د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېګل. د لیکنې په دوام راغلی د ترکیه ماموریت د ناتو په چوکاټ کې د کابل پر امنیت او د افغان ځواکونو پر روزنې راڅرخېده. نېشنل انټرست د کابل ته په خوانی والی زبیح الله مجددی په حواله لیکلی د افغانستان خلک ترکی پوځیان بهرانیان نه بلکې خپل خلک یادوي. تیره اونۍ د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکارو ویل ک د ناتو متحدان سیاسي مالی او لوجستیکی ژمنې ورکړي